سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجو شي او سه احمد زم تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبرونه ته غوښتم مخې ته ویچې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه په ازبکستان کې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د اگست 9 د دې مرکز پر پرانیست غونډه کې ویل چې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکند ترمز د دوستۍ همکاري او شراکت نوې باب دی د برادر په خبره دغه مرکز به د دوړې ودونو ترمنځ د پانګونې فرصتونه سوداګریز اړیکې او کاري زمینې پراخې کړي برادر نظر په دې غونډه کې د ګډون په موخه ازبکستان ته تللی و په غونډه کې د ازبکستان آذربایجان قزاقستان او قرغزستان لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په پوله کې د ازادۍ راکړې ورکړې د مرکز په جوړېدو په تیر جمهوري حکومت کې هوکړه لاسلیک شوې خو دا مرکز وکاله وروسته پرانیستل کېږي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته ازبکستان یو له هغوی ودونو دی چې له طالبانو سره پراخې سوداګري اړیکې لري که څه هم د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی افغان لوبغاړي زکیه خدادادی خپل کیوبایی سیالي تماته ورکړه د افغان لوبغاړي چې د کډوال د نړیوالې کمیټې غړی ده نن پنځشنبه وتوانیده د پاریس په پاراولمپیک سیالیو کې د تکواندو په برخه کې خپل کیوبایی سیالي تماته ورکړي د بریالیتوب غلی خدادادی د پاراولمپیک د تکواندو سیالیو د تو غړو لوبغاړو په قطار کې راوسته خدادادی په پاراولمپیک سیالیو کې لمړنۍ افغان شو چې یو بریا په خپل نوم ثبتوي خدادادی په بل پړاو کې د اوس پاکستانی لوبغاړي پر وړاندې د مسابقې میدان ته ووزي که خدادادی وکول شو ازبکستاني سیالي ته ماتې ورکړي د پاراولمپیک نیمه پایلوبې ته به ورسیږي طالبانو په هرات کې د باروډونکو موټرو د چلونکو پر اعتراضي غونډه د ذکر چې په نتیجه کې سوتنه ټپین شوې دي له پرون رئیس په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې ډیر شمیر کسان د هرات ولایت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوي دي د راپورونو پر بنسټ اعتراض اغمال پیل شو چې ځایي طالبانو له نوبت پرته ځینو موټر چلونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکړې په دې راپورونو کې راغلي چې له اعتراض سره مهاله وسلوال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته ننوتل او پر یو شمېر موټر چلونکي ډزې وکړې چې په پایله کې درې کسان ټپین شوي دي د هرات ولایت طالب چارواکو وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي د بدخشان یو شمیر سیمې زلزلې لړزولې دي د امریکا د ځمکې پیژندنې اداره وایي چې د دې زلزلې شدت د ریختر 15.4 درجه و او مرکز یې تر ځمکې 240 کیلومتره لاندې و د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د زلزلې مرکز بدخشان شکاشم ولسوالۍ و د زلزلې پیژندنې ادارې ویلي چې د دې زلزلې ټکانونه به په نوې ډیلي کې هم احساس شوي دي تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او تاوانونو په اړه کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي اخو بیا د پاکستان د کورونې چار وزیر وای ډیر ژر بل دی واده د افغان کډوال د ستوري دویم پړاو پیل کړي محسن نقوی پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوی پلاوی سره چې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مراسله اندري کاراودات کوله په کتنه کې ویل چې پاکستان لسیز رئیس د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس یې د هغو کډوالو استل پیل کړي چې د پوینا غیر قانوني دي د همدارز ویل چې ډیر ژر به د افغان کډوالو د ستوري دویم پړاو پیل کړي پاکستان د تیر کال نوومبر رئیس د بیا ست افغان ول د سلو لړې پیل کړې ده نقوی د یونمال مراسل سره په کتنه کې دا کړی چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په هر ځای چې کیږي باید د دې کار مخه ونیول شي او روسي خبرم دا چې هالند اوکراین ته د روسي پر ضد جګړه کې د اغوف شپارس جنگي الوتکو د کارول اجازه ورکړي چې د دې وات له خوا سره مرسته شوي وي دغه خبره نن د اگست 9 د هالند پاوز مشر د سی ان ان تلویزیون شبکې سره په خبرو کې کړی ده دغه په خبره د دې الوتکې پر استفاده هیڅ محدودیت نشته خو په دې شرط چې د جګړې قوانین رعایت شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي د اسلامي همکاري سازمان نه د افغان خزو غوښتنی
چې په افغانستان کې روان دي نه اسلام دي نه د افغانستان د خلکو دود او دستور دا ټول سیاست دی
د دې دوه ورځې غونډې په اړه مو د فضل ادی وزیر نظر اخیستی
دغه کنفرانس د افغانستان د قضیې د مشکلاتو د حل کولو لپاره ډېر تمرین شکري
د تورخم لارې بندیدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی
کدا لار خلاص نشي دا خو دورازي تقریبا 1 لک نه تر 2 لک ډالر پورې دورازي موږ ته تاوان رسي
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. افغان میرمنو د قنو یو شمیر فعالانی د اسلامي همکاري پر سازمان غاکوي چې په افغانستان کې د ښځو وینجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو پر وړاندې څرګند دریځ غوره کړي. دوی نیوکه کوي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه اسلامي ودونه د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره له طالبانو سره تعامل کوي چې دې مسلې اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاري سازمان غړي ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن او سبا په کامرون کې غونډه کوي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست کی برخه خسیده. تفصیل پراپور کی
په داسې حال کې چې ټاکل شوې نن او سبا اګست 9 او 10 د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو 50 غونډه وشي، د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالانې په دغه سازمان غږ کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي د طالبانو ډیری سیاستونه له اسلام سره په ټکر کې دي، خو په خبره اسلامي هیوادونه د افغانانو تر شا نه دي ولاړ. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی، نه د افغانستان د خلکو دود و دستور، دا ټول سیاست دی او د سیاست له رویه نور ملکونه هم د خپل سیاست او خپل ګټو په اساس باندې د طالبانو سره ودرېږي. نو زه فکر کوم چې دا غونډې ګټور دي، مګر زه فکر نه کوم چې دا به یو مثبت پایلې او مثبت بدلون افغانستان کې افغان میرمنو ته ولري.
اغلی بارکزی ویلا طالبانو سره د نړۍ او په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو داسې تعامل چې د افغان میرمنو سنځي په کې له پامه غورځول کیږي د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال خالده تحسین بیا د اسلامي هیوادونو پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د څرګند او غوڅ دریځ غوره کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای سازمان وقتی که از افغانستان کس را میخواه باید
در سازمان چې افغانستان څخه څوک غواړي باید په دې هم بحث وکړي چې ولې شاوخوا او یا ماده یوازې د میرمنو پر وړاندې تطبیق کیږي. دوی ولې د زده کړې حق نه لري؟ ولې نشي کولای کار وکړي؟ ولې ښځې نشي کولای چې له خپلو هر ډول ازادیو استفاده وکړي؟ دا غونډه یو ښه فرصت دی چې دوی د افغانانو غږ تر ټولو ورسوي. دوی باید په دې اړه واضح او قاطع دریځ ونیسي او له افغان ښځو
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن او سبا د اګست 9 او 10 د کامیرون په پلازمینه یوګنډا کې وشي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست هم پکې برخه اخیستې ده. یوګنډایي رسنیو ویلي غونډه پیل شوې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. که څه هم د دې راپور تر خپرېدو د اسلامي همکاریو سازمان د رسنیو برخې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کامیرون ته تللی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې متقیبه د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دوه اړخیزې غونډې هم وکړي. امیر خان متقی د 2021 کال د دسمبر په 1 په پاکستان کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې ویلي چې د دوی حکومت بشري حقونو او ښځو حقونو ته ژمن دی، ډېره برخه کې ډېر څه کړي او نور اقدامات به هم وکړي. داسې مهال چې د ښځو د حقونو د فعالینو په خبره ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتیږي، تازه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 14 مادو کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم اورات بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ آواز قرات وکړي، چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره لرل. د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار پر طالبانو له دې کبله نیوکې کړي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو یې ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د سږ کال 2024 کال په اپریل میاشت کې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر کې هم له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار کړی و. د افغانستان په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان 50 غړي لري چې وخت نا وخت په اسلامي هیوادونو کې د مهمو موضوعاتو په اړه غونډې کوي.
د طالبانو د بندنیو چار وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره کامرون ته تللی دی. د کانفرانس په خوا له طالبانو غوښتي چې له افراطي دریځونو لاس واخلي. آیا د دې کانفرانس د کامرون په غونډه کې به له طالبانو بیا هم ورته غوښتنې وشي؟ سلطان محمد سرور د اسلامي علومو له پروفیسور ډاکټر فضل الدین وزین سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د اسلامي همکاري سازمان له غونډې څه تمې دي. آیا د اسلامي همکاري سازمان غوښتنې به د طالبانو په دریځونو اغیز وکړي؟ ورزو د مرکه اورو.
اسلامی کنفرانس دی جوړښت او د دې د کنفرانس دی د غړو هیوادونو د متفاوت دریځونو په څیر نیول سره زه باید ووایم چې د دغه کنفرانس نه د افغانستان د قضیې د مشکلاتو د حل کولو لپاره ډېر تمه نشي کړی، ځکه چې د دې هیوادونو د غړو هیوادونو مختلف دریځونه دي او اسلامي او ایسی د خپل د تاریخ په جریان کې یعنی نه یوازې اوس بلکې پخوانه د اسلامي هیوادونو د مشکلاتو په هکله ډېر داسې بارز او برجسته کار نه دی کړی.
په افغانستان کې د ښځو په کار، په تعلیم او حتی په غږ باندې بندیز لګول شوی دی او طالبانو ویلي دي چې دغه بندیزونه د شریعت په اساس دي، البته د دوی له شریعت نه د دوی د تعبیر په اساس. څه فکر کوئ چې د اسلامي کانفرانس سازمان به په دې اړه د موضوع سره تماس ونه نیسي؟
کوشش وکړي د پیلانه کې دغه موضوع ته اشاره وشي، اما دا نه د طالبان باندې تاثیر لري، نه تاسو د طالبان د اهمیت ورکې د اسلامي کانفرانس د اسلامي نړۍ د علماو چې نور هیوادونو طالبان په خپله خوښه څنګه چې دوی د شریعت نه تعبیر لري، څنګه چې دوی د دې ګمان کوي هغسې دوی یو طرفه دوی روان دي. البته د افغانستان نن او مستقبل باندې منفي اغېزه کوي.
که چیرې اسلامي کانفرانس سازمان له خپل خوا د علماو یو هیئت کابل ته راولیږي او په کابل کې علما سره کینی، څه فکر کوي چې د حل یو لار به برابر شي کنه؟
طالبان نشه ته وګورئ چې طالبان یعنی دوی نه دی افغانستان دی په داخل کې دی علما او ته اهمیت ورکوي، نه د نور هیوادونو د علما خواسته ده اهمیت ترکې، نه دوی مناقشې ته حاضرېږي، نه استدلال ته حاضرېږي. دوی یوازې دا یعنی خپل طالبانو په داخل کې یعنی ځینې خلک متفاوت نظر لري، اما د طالبانو هغه پچلور پنځه کسان چې دوی مؤثر مؤثر خلک دي په طالبانو کې هغوی هېچا ته غوږ نه نیسي. خو دوه درې هیئتونه د ایسي له خوا نه لیږل شوي دي افغانستان ته، اما د هغه هېڅ تاثیر او اغېز نه و هلته په طالبانو باندې.
تاسو د ښاغلي فضل الدین وزین مرکه واورېده. را ګرځو راپورونه ته.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي د پېښور تورخم ترمنځ د لارې بندېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د دې سفارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پاک افغان سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې له تېرو لسو ورځو را په دې خوا د سیمه ییزو خلکو له لورې د دغې لارې د بندېدو له امله دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو بار زرګونه لارۍ ولاړې دي.
د پېښور تورخم ترمنځ لاره چې د بګیاړي په سیمه کې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې لا هم نه ده خلاصه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي یو غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو له امله په تازه میوې، ترکاریو او سوداګریزو توکو بار سلګونه لارۍ دواړه لوري ته بندې پاتې دي چې له امله یې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي.
یو لسل موټر چې خالي انګور او میوې او سبزي لرل هغه کاملا تخریب شوي دي، د منځه تللي دي او ډېر لوی تاوان تجارانو ته رسېدلی. نو زه فکر کوم که دا لاره خلاصه نه شي دا خو د ورځې تقریبا یو لک نه تر دوه لکه ډالرو پورې د ورځې موږ ته تاوان رسېږي، همداسې هغوی ته تاوان رسېږي. د دې نه علاوه تجارت ختمیږي، کاروبار ختمیږي، زموږ ترانزیت زموږ خالی کنټینر هلته ولاړ دي، په موږ باندې ډیټینشن راځي.
په ورته وخت کې ملي سوداګر او په کندهار کې د پاک افغان سوداګری خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې او سبزیو او موسم دی او د لارې بندیدل افغان سوداګرو او بزګرانو ته لوی زیان اړولې دی.
زمونږه د میوه او سبزی سیزن ده، فصل ده چې دا نه یوازې سوداګر لپاره بلکې زمونږه زوریدل زارین او کاروانګرو لپاره چې دا هم تاوان ده، او د هغوی دغه سبزی او میوه چې دا یو په وخت نه رسیدله بله که رسیږي مصرف پې زیات راغی، او خصوصا تیره اونۍ چې دا درې څلور ورځ چې دا اکثره د سبزی او ترکاري لارې په دې لاره کې ودرېدله او ټول چې دا ضایع شو.
د لویو بارونکو موټرو یو شمیر چلوونکي وایي احتجاج کوونکو د خیبر په بیګیړی سیمه کې په سړک تیږه چولی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل لور ته واوړي. دوی وایي له سختو ستونزو سره مخ دي او باید د پاکستان حکومت د دغه لارې د خلاصون غمه وکړي. د معصوم افریدی په نوم د لارې موټر یو چلوونکي ازادي راډیو ته وویل
یاره باندو چې کم دای موټه ټراکم پکې ویلور دای پاکې انګور دی هغه خراب شول، خلکو لا ډېر زیات تکلیف ته نه څوک دی لیتلای شي نه ویری تلای شي، او بل خبره چې کم لاین دی دغه طرف په تورخم پیرې دی او په خاور نه تر تخته به کا پیرې دی، نو خلکو لا ډېر مشکلات دي، بس صرف هغه کسون پرګدي چې کم اوسره ډېر سخت مریض وي.
د خیبر پختونخوا د بیګړی په سیمه کې د پیښور تورخم د لارې نږدې لس ورځې وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو لوري تړل شوی. دغه احتجاج کوونکو چې ویل کیږي ډیرې د تیرا د سیمې بي ځای شوی کورنۍ دي، له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې دوی د بیر تخپل سیمه ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ په 2014 کال کې د تیرا د راجګل سیمه کې د پاکستانی پوز د پوزي عملیاتو لامل شل زره کورنۍ د جمرود سیمه ته بي ځای شوی چې له هم خپل سیمه ته د بیرته تګ اجازه نه دا ورکړل شوی چې په مقابل کې دغه کورنۍ د تورخم پیښور لوی لار د خلکو پر مخ تړلې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت لوري په خبره شوی اعلان کې د پاکستان له حکومت د غلارې د خلاصون په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوی. د اعلان چې پرون چهارشنبه د اگست 28 نه وخت خبره شوی په کې راغلی چې د تورخم دروازه څو ځلې د تازه میوه او سبزیو په موسم کې د افغان سوداګرو پر مخ بند او خلاص شوی. په اعلان کې دا هم راغلی دا مهال څه کم 2000 لارې د تورخم څخه پیښور ته پلاره د محدودو کسانو لوري درول شوی چې لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان رسیږي. تورخم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو مهمه سوداګری زلار ده، د دې وړاندې هم د بیلابیلو ستونزو له امله د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوی ده. افغان سوداګر وایي اوس مهال د بیلابیلو ستونزو له امله د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان سوداګری هم کمه شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د جرمنی حکومت له دې واده د همبورګ د اسلامي مرکز د پخواني مشر د اصلاح حکم ورکړی دی. د اقدام وروسته راغې دی چې د روان کال په جولای میاشت کې د همبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، برلین او مونیخ کې د دې مرکز یو شمېر څانګې تړل شوې وي. نور جزئیات په راپور کې.
په جرمنی کې د همبورګ د اسلامي مرکز لا تړل کېدو وروسته د همبورګ ایالت د کورنیو چارو وزارت اوس د اسلامي مرکز د پخواني مشر د ایستلو حکم ورکړی دی. د دې وزارت یو ویاند نن وویل د 50 کلن محمد هادي مفتا د ایستلو حکم همداونه صادر شوی دی. دغه وزارت په دې اړه چې دا کس اوس په جرمنی کې دی او کنه نور جزئیات نه دی ورکړي. د جرمنی خبری ژانس راپور پر بنسټ د همبورګ د کورنیو چارو وزارت په دې حکم کې خغلی مفتا ته 14 ورځې وخت ورکړی چې د جرمنی له خاورې ووزي. د چارواکو په خبره مفتا باید د سپتمبر تر 11 نیټې د جرمنی خاوره پریږدي، کنه بیرته د هیواد ته د ورتګ او هلته د اوسېدو پر اسنادو به بندیز ولګول شي. هادي مفتا له 2013 کال راهیسې د همبورګ د اسلامي مرکز مشر و. د همبورګ د استخباراتو د ادارې موندنې ښیي چې مفتا تر وروستۍ وختونو پورې په جرمني کې د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي رسمي استازی و. په همبورګ کې د اندري ګروت په نوم یو سناتور وایي له جرمني د هادي مفتا اخراج په دې ایالت کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو په لړ کې بل اقدام دی. دغه خبره په جرمني کې د ایران د بشري حقوقو ضد رژیم د لوړ پوړو چارواکو دوران پای ته ورسیده او موږ د اسلامي افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره ټولې لارې چارې کاروو. لدی وړاندې په 2022 کال کې د همبورګ د اسلامي مرکز مرستیال سلیمان موسوی فر د لبنان حزب الله ډلې سره د تړاو په تور د جرمني له خاورې ایستل شوی و. په جرمني کې له 2020 کال راهیسې د حزب الله ډلې فعالیت منع شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جولای 4 په یو بیان کې په همبورګ کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو حکم ورکړی و. د حکم له مخې په جرمني کې د همبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز څنګه هم تړل شوی.
لا خبرونو ور اخوا
په تبید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په پاکستان کې میشت پر یو افغان خبریال د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد خبریال نصیر احمد بهروز وایي د برید دوه وسلوالو لخوا تر سره شو چې پر موټر سایکل سپاره وو په خبرې غوښتلي تلزه سره بوزي. نور جزئیات پر راپور کې.
په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پاکستان په اسلام آباد کې پر یو افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون د اګست 4 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستاني امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستاني پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان خبریال نصیر احمد بهروز ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا پرې د اګست په 15 نیټه ماښام د اسلام آباد په باراکو سیمه کې پرې وشو. نوموړی دا کوي چې پر موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو کسانو غوښتل چې دا له ځانه سره بوزي، خو په خبره یې کله چې هغه شور کړی د سیمې خلک راټول شوي او د پیښې عاملین تښتېدلی دي او بیا پولیس سیمې ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه
ما آنها به اندازه مرا مورد علت کوب قرار دادن که در قسمت های سر
هغوی زدیر و هلم زما په سر غوگ و غاری دیر وده با ولم چه وسمی هم یا غوگ دوری دو سونزه پیدا کردی دوارو سر وصله و مرمی تیره کردی و چه فیر بکردی و ده سیمی ده خلق و مرسته و ده هغوی ده شور لعمله و تختیدل
باید خیر بکنن اما با همکاری مردم محل و سرصدای مردم محل دو و فرار کردن.
ښاغلی بیروز دغه شانده کوي چې وسلوالو یې موبایل له ځانه سره وړی چې پکې د خبریالي کار اړوند معلومات یې و. نوموړی چې وایي له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې میشت شوی د خپل ځان او کورنۍ د امنیت وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړي سازمانونو څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشت خبریالانو وضعیت ته رسېدنه او مقصد هیوادونو ته یې په بیا میشتېدنه کې مرسته وکړي. هممهاله د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست په 9 د یوې اعلامې په خپرولو سره په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشت افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. یاد سازمان ویلي په یادو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ناڅرګند حالت څو ځلې د یادو هیوادونو له سفارتونو او د خبریالانو له ملاتړو نړیوالو بنسټونو سره شریک شوی، خو کوم بدلون نه دی راغلی. په اعلامیه کې راغلي د فرانسې هیواد لخوا په پاکستان او ایران کې د میشت یو شمېر افغان خبریالانو د ویزو له ردېدو وروسته په دغو هیوادونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي ستونزې هم رامنځته شوې چې کولی شي د افغان خبریالانو اوسنی وضعیت نور هم له ننګونو سره مخ کړي. په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي پیښو په دې هیواد کې نور افغان خبریالان هم اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې دوه افغان خبریالانو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی واقعا په پاکستان کې میش خبریالان اندېښمن کړي دي. موږ خبریالان د هېواده په هر دلیل چې دی تښتېدلي یو او دلته راغلي یو، خو له بده مرغه دلته هم د امنیتي، اقتصادي او نورو مسایلو په برخه کې جدي ستونزو سره مخ یو.
ډېر وخت افغان خبریالان هغه وخت د خپل هېواد پرېښودو ته اړ کېږي چې هلته ژوند د خطر سره مخ وي. ولې په ګاونډیو هېوادونو خصوصا په پاکستان کې بیا هم دوی مسلم نه وي؟
دا خبریالان له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې له اړوندو سازمانونو څخه غواړي چې د دوی وضعیت ته پام واړوي او ورنه د ملاتړ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د یادونې ده چې دا په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې لومړی برید نه دی چې ترسره کیږي. تر دې مخکې د ازادي راډیو پر خبریال احمد هنایش د اسلام آباد ښار په ډیپلوماتیک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وشو چې پکې ټپي شوی و. په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستانه ووتل چې ډېری یې لا هم مقصد هیوادونو ته د بیا میشتېدنې لپاره په ایران او پاکستان کې په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنری دفتر مخې ته د افغان کډوالو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي. یو شمیر دغه اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د جاکارتا ښار د پولیسو لخوا وهل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې. په انډونیزیا کې مو یو افغان کډوال میسم علي اورېده. نوموړی ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سنبلې میاشتې په ومه د جاکارتا په ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د دې ښار د پولیسو لخوا وهل شوی دی. هغه چې له اوو کلونو راهیسې په انډونیزیا کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري او د خپل برخلیک د روښانه کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ پر وړاندې اعتراض کړی و. خو په خبره یې
کله چې د سازمان لخوا مونږ ته زنګ رانغی چې مونږ څه ستونزه لرو، مونږ هم د سازمان د دفتر دروازې وتړلې چې ښاري پولیس راغلل. یوې زما ورمیک نیولی و او بلې لاسونه تړلي و. دوه یا درې نورو یې زه ووهلم. اوس هم زما پختۍ درد کوي.
ځینو اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې ویډیوګانې هم استولي چې پکې لیدل کېږي د جاکارتا پولیس د افغان کډوالو په اعتراض او پرلت برید کوي او آن یو شمیر اعتراض کوونکي وهي او ډبوي. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د حقونو یو فعال عزت احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کډوالو له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د خپل برخلیک د ټاکلو په تامه پرلت وهلی. هغه زیاته کړه
دا هغه کسان دي چې د خپل برخلیک او راتلونکي د روښانه کولو لپاره پرلت ته ناست دي. دا پېښه پرون سهار په جاکارتا کې د یونیسیار دفتر مخې ته رامنځته شوې ده چې دوه درې کسان سخت وهل شوي او بل کس د سر او مخ په برخو کې سخت ټپیان شوي دي.
په اندونیزیا کې مو د افغانستان سفارت له چارواکو سره د افغان کډوالو د وهلو ټکولو قضیه شریکه کړه، خو د دغه سفارت ویاند احمد طارق ثانی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو اعتراضونه مخکې هم په تاوتریخوالي اوښتي وو او کډوالو ادعا کړې وې چې د اندونیزیایي پولیسو لخوا وهل شوي دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې یوه 15 کلن افغان کډوال محمد یاسین نظري وروسته له هغه ځان وژنه وکړه چې په خبره یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR یې ستونزو ته پاملرنه نه وه کړې. افغان کډوال چې له یوې لسیزې راهیسې په اندونیزیا کې د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي، یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې د مالي ستونزو په ګډون روغتیایي ستونزې، د پناه غوښتنې په بهیر کې ځنډ، د بیا میشتېدنې د بهیر پڅوالی، ښوونځیو ته نه لاسرسی او دوی ته په دې هېواد کې د کار کولو اجازه نه ورکول پکې شامل دي. د یادونه ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او حکومت یې کډوالو ته د کار کولو، ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې چې یوه میاشت وړاندې خبرې کړي، دغه هېواد کې د هغو افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستیو کې ورغلي شاوخوا 15,500 افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیدم. له ټولو لس مجاهدینو څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ غم دی وخر په دې ایران کې. موږ مسافر یو، ډیر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هیڅ شی نه راغی. ویمو ټکیمو ډبیم که چیرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا څه لپاره کړی دی؟ دا دوری بده ده که بده یې زنګ ورته وویشي کوي که نه ویشیږي، خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شم کار نه لرو، که ایران ته راستو دغه هم نه پرېږدي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ولډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه. دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی. کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کېږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپله یو معلول یم د جمهوریت د زمانې.
سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زمون خبری مجله پای ته رسیږي خو دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکار سلطان سرور وړاندې کوي. سلطان صاحب خیر اغلی خبره.